د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 نوي په افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي، تر خبرونو وروسته د افغانستان د یو شمیر مهمو لارو له بندېدو تاسو خبرو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ په قوم کوتل سیمه کې په وورو کې راګیر پاتې شوي 16 مسافر ژغورل شوي. د افغانستان د کرکټ پرمختي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وګټله. او د امریکا دفاع وزیر وویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. بشپړ خبرونه. د سرپل چارواکي وایي د بلخاب ولسوالۍ په قوم کوتل سیمه کې په واورو کې راګیر پاتې شوي 16 مسافر وژغورل شوي دي. دغه ولایت د فواید عامې رئیس زلمی رحیمین نازد رډیو ته وویل چې دغه مسافر امن سیمې ته انتقال شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه مسافرو کې تر ډېره پکې ښځې او ماشومان دي. د سرپل چارواکي همدارنګه وایي د شدید طوفان له وجې دا لاره تړل شوې او له خلکو هم غوښتي چې په دې لارې له تګ راتګ نه ډډه وکړي. د هلمند والی دغه ولایت لولسونو غوښتنه وکړه چې د پسرلی په موسم کې د نیالګي کینولو په کمپاین کې همکاري وکړي. حیات الله حیات د غوښتنه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د هلمند او پزنګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته مدا پیغام ده چې دوی د خپل کورو په څنګونو کې چې هغه عمومي سرکو ته دي یا لارو ته دي باید ټول نیالګي کینی او دغه نیالګي به ان شاء الله د دوی د خانه هم به ساتنه کیږي او هم به کینونه د دوی د خانه کیږي.
د پسرلی له راتګ سره د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په لسګونو زره نیالګي کینول کیږي، خو ویل کیږي د نه پاملرنې له کبله وروسته بیرته وچیږي. د افغانستان د کرکټ پرمختي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وګټله. لوبه زیمبابوې پیل کړه. په 500 اورونو کې د اټو لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې وکړې. د باران له کبله دغه غیر رسمي لوبه سلویښت اورونو ته راکمه شوه چې افغانستان په شپږو وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
دا هغه یو ادونه ست چې هغه د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړی توب لري. دا اوس سیالي ګټل نور هم مش په نړیوال میدان کې هغه زموږ داوا په حقیقت باندې تبدیلی چې واقعاً موږ مستحق دي چې د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړی توب ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختي ټیم د زیمبابوې له الف لوبډلې سره خپل 15مه غیر رسمي مسابقه د یکشنبه په ورځ وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې ویل په منځني ختیځ کې د وس لپاره د ځواکونو د زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي، هلته موږ ډېر ځواکونه لرو. جیمز ماتیس یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره امریکا پر تهران نوي بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ که چېرته ایران د توغندیو له ازموینو لاس وانخلي او په سیمه کې نیابتي جګړو ته ادامه ورکړي، د تهران پر ضد به تګلاره پسې سخت کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوې امریکایي محکمې تر شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر جنرال ټرمپ تقنینی فرمان چې د وو هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د واشنگټن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندیز سمدستي لری کیږي او تر هغه به لری وي چې استناف ته رجوع کیږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ټرمپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل شوی. د واشنگټن ایالت لوی سرنوال باب فریکسن ویل اساسي قانون نن ښکارا شو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی حتی ولسمشر. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 20مه امریکا ته د وو هیوادونو د خلکو په ورتګ بندیز ولګو او ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وایي چې دا پریکړه د امریکا له اساسي قانون سره چې خلکو ته دینی ازادي ورکوي په ټکر کې ده. تر دې مخکې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 16,000 کسانو ویزې چې مخکې منل شوې وې د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې او پنځشنبه په ورځو په دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي لګیدلې دي، خو څوک ژوبل شوی نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل توغندي د سفارت او استوګنې د کورونو ترمنځ لګیدلې او د سفارت له دروازې 40 متره لرې چاودېدلې دي. د وزارت په وینا د توغندیو سمالي زیان اړولې، خو څوک ژوبل شوی نه دي. د فرانسې چارواکي وایي هغه کس چې د پاریس په یو موزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا وشتل شوی په مرګونی وضعیت کې دی. چارواکي وایي دغه کس پرون 15 مرمۍ هغه وخت وشتل شو چې په عربي ژبه د الله اکبر له شعار ورکولو سره پر امنیتي ساتونکو د چړې حمله وکړه. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن تېره شپه یو کانفرنس ته وویل
Les investigations qui ne font bien sûr que débuter.
پیل شوې څېړنې لا هم روانې دي چې په فرانسه کې دننه او د باندې بعد نړیوالو جرمونو د څېړنې د همکارۍ په چوکاټ کې ادامه عمومي، څو د پیښې علت او انګیزه معلومه شي. دا به هم څرګند شي چې آیا بریدګر په یوازې سر دا کار کړی که بل چا یې لارښوونه کړې ده.
د فرانسې سرنوال اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی د متحده عرب اماراتو اوسیدونکی دی چې د جنوري په 26مه پاریس ته راغلی و. خو په مصر کې ځینو سرچینو ویلي چې حمله کوونکی عبدالله رات الحمی نومیږي چې 29 کلن او د مصر وګړی دی. چارواکي وایي پاریس ته له تګ سره سم برید کوونکي د پاریس د وسلو خرڅولو په یو دوکان کې دوی چړې رانیولې وې. او په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزوري په اعتراض په زورګونو کسانو د سلرمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته ادامه ورکړه. په دغه هیواد کې پرون هم په لسګونو زرو کسانو لارو کوڅو ته ووتل. د مظاهرې یوې ګډونوالې لارا تېره شپه ریوټرز اژانس ته وویل
We are here for our children.
موږ دلته د خپل اولادونو لپاره راغونډ شوو چې یو خپلواک او داسې هیواد کې ژوند وکړو چې لا اداري فساد څخه پاک وي. البته چې یو خره تلونکي ولر.
د پلازمینې بخارست په یو عمومي میدان کې تر 100,000 زیات کسان راغونډ شوي وو. مظاهره چیانو شعارونه ورکول، فرمان لغوه کړی، فساد خلک وژني. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باورې چې د شیبر د کوتل لار واورو تړلې او سالنګونه هم بندي. په بدخشان کې هم د ګڼ ولسوالیو لاري واورو بندي کړې.
سیران د څرل سول سالې لارې باندې موږ اماده یې لرو په ولسوالیو کې تل په دامنه لرو.
د پکتیکا لوالي سره شخېدلې یو
د پکتیکا په خچا په ټولو روغتي مرکزونو کې خزینه ایم ډی یا متخصص ډاکټر نه لرو.
په کندوز کې د بدلمنې د اړولو د یو تازه تور جزئیات ترکوه او دا به هم واوري.
دا څه یو واقعي امه معلومه ده چې د پولیو واکسین هم کړی دي او بیا هم بل څه وایي.
متخصص ډاکټر د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې دغه سوال ته ځواب ورکوي. تر لسمه بجو وروسته دا پروګرام خبرو. د درنو واورو لکبل په افغانستان کې ځینې مواصلاتي لارې بندې شوې دي. افغان چارواکي وایي واورو یوازې په بدخشان کې د 14 او په سرپل کې د 2 ولسوالیو د غراس په بامیان کې حاجي ګک کوتل او د غور ځینې لارې تړلې دي. د جمعې په ورځ په ځینو سیمو کې لدې جملې حاجي ګک کوتل کې پولیسکونو کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وو، خو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل په حاجي ګک کوتل کې راګیر کسان ژغورل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په زیاتو برخو کې په تیرو 24 ساعتونو کې درنې واورې سوي دي. درنو واورو د افغانستان په مرکز، شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د ځینو سیمو مواصلاتي لارې تړلې دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه وکړه چې په زیانمنونکو سیمو کې د 2 ورځو لپاره د وسایطو تګ راتګ ودروي. څرنګه چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې به واوره ووري، تصمیم مو دا دی هغه لارې چې تګ ورباندې ګران کار دی، خصوصا په لوړو سیمو کې غځېدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې وي، چې خدای مکړه کومه انساني غمیزه یا تلفات پیښ نشي. بلخوا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مسؤلان وایي د سالنګ لویه لار شایي تر دوشنبه د ټرافیکو پر مخ تړلې وي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر ښاغلی برمک وایي پرون په سالنګ کې 25 ځلې واورې شوېدلې یا برف کوچونه راغلي دي. د ده په وینا د بامیان په حاجیګه کوتل کې هم نږدې 80 کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وه. خو د ښاغلي وایس احمد برمک په وینا دغه کسان چې ځینې پولیس وه ژغورل سوي دي. د دې ترڅنګ د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي واورو د دغه ولایت تر لسو د زیاتو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سرپل ولایت محلي چارواکي هم وایي چې واورو د بلخاب او سنگچرک ولسوالیو لارې تړلې دي. له غور څخه هم را رسیدلي خبرونه وایي چې تر درنو واورو وروسته د دې ولایت د ځینو ولسوالیو او سیمو لارې تړل سوي دي. په ځینو نورو څنګلورو ولایتونو کې هم د ورته وضعیت راپور ورکول سوی دی. افغان چارواکي وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د سړې هوا او درنو واورو له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات کسان مړه سوي دي.
د سرپل د بلخاب ولسوالۍ په مسیر د قوم کوتل په سیمه کې نږدې 60 ایسار مسافر چې له پنځشنبه راهیسې د واورو له امله بند وو خوندي ځای ته انتقال شوي دي. بل لور ته په مرکزي سیمو کې مو خبر ترلاسه کړی دی چې د شیبر د کوتل لار هم واورو بنده کړې ده. په سیمه کې به د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایف څخه واورو چې دا لاره څرنګه یو مخ بنده ده.
بالکل همداسې ده. د تېره شپې لخوا تر اوسه د شیبر کوتل بالکل بند تړل شوی ده او مسؤلین وایي چې په دې حالت کې هم ځینې مسافران او ځینې موټرچلوونکي په ګیر پاتې شوه خو هغوی وژغورل شوی ده. خو مګر دا خبره همدا اوس هلته شته ځکه چې هر وخت چې سالنګ بند کېږي بیا دا لاره یوه بدیل وو د سالنګ بدیل لاره وو هغه هم بند شوی ده او وضعیت نو ډېر وخیم دی.
او بخش تاسو چې ځینې مسافر هلته بند پاتې دي څرنګه هغوی خوندي بیرته وتلي دي او کنه څه مشکل پیدا شوی؟
مسؤلین وایي د شیخ علي ولسوال نورقال صحیح ازادي ربیل ته وویل چې دغه کسان وژغورل شوی ده او په شیخ علي کې راوستل شوی ده. نو نور کسان په دې خاطر چې لاره بند دی خطر نشته هغوی نه راځي. د بامیان څخه او د جنوبي لخوا هم چې په پروان د غوربند لاره څوک نه ځي په دې خاطر خطر اوس خطر په مسافرینو کې ډېر نه رهي.
که چیرته سالنګ په باره کې له تاسو معلومات واخلو، سالنګ خو پرون چارواکو ویل چې تر دوشنبه پورې به بند وي، څنګه اوس هم واوره ووري او کنه واوره درېدلې؟
اوس هم وضعیت د جوي وضعیت د سالنګ هم ډېر خراب دی او تر اوسه نږدې دېرش برف کوچونه راغلې ده. هغه برف کوچونه چې د سالنګ مسؤلین تثبیت کړی ده، لیکن په دې خاطر چې وضعیت خراب دی طوفاني دی هغوی نور برف کوچونه تر اوسه تثبیت کړی نه ده. په دې خاطر هم شاید د دوشنبه نه هم ډېر هغه شي تلل پاتې کېږي د سالنګ تر لوی لارې.
احمد حنایش مننه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل رسپانونن کوم موضوعات چړلې دي؟ اجمل تورمن دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلونه نه نه یو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د دولتي حاکمیت د راکمیدلو په تړاو د سیګار د روسي راپور پاړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د کانګرس مفتش ادارې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمنی عملیات روان دي، افغان حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې پر خپل خاوره 15% جغرافیوي واک له لاسه ورکړی دی. د سرمقاله لیکونکي په نظر راپور د پکتنې سره د راتلونکي پسرلي د جګړې په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده، خو هغه څه چې سر له اوسه محسوسېږي د جګړې په دواړو خواوو سختې شیبې راتلونکي دي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور که راتلونکی کال افغان امنیتي ځواکونه ښه مدیریت او د شته ستونزو هواري ته پام وکړي، په جګړه کې به بری د حکومت وي او له واکه تللې سیمې به هم بېرته له مخالفینو خپلې کړي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا د سیګار د دغه وروستي راپور په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د سیګار په راپور کې راغلي چې د 2015 کال په پرتله په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 33% زیات شوي دي. د سر مقاله لیکونکو باور د هغو دلایلو ترڅنګ چې افغان امنیتي ارګانونه یې په دې برخه کې لري، د یادو ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت او په افغان هوایي ځواکونو کې د لازمې وړتیا نشتون په امنیتي ځواکونو کې د تلفاتو د ډېرېدو نور لاملونه دي. سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې د غوت ملاتړ پر ځواکونو هم انتقاد کړی چې د خپلې ژمنې سره سم کوم چې په خاصو مواردو کې به له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي عمل نه دی کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سیګار د وروستي راپور موندنې د حکومت له هغو څرګندونو سره تړلي چې ګوندي طالبانو خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړې دي. ویسا لیکي څو میاشتې وړاندې حکومتي چارواکو دغه ادعا ډېره تکراروله چې طالبانو مالي سرچینې له لاسه ورکړې دي، معنا دا چې هغوی به نور د جګړې د دوام توان ونه لري. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس د سیګار په راپور کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان پر 45% خاوره واکمن دي او د دولت د حاکمیت ساحه نور هم راتنګ شوې ده. د سر مقاله لیکونکو باور که چیرې دې موندنو ته تم شو نو دا خبره ډېره بې بنسټه ثابتېږي چې طالبانو خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا هسې واوازه وه او ښایي د دې لپاره چې د سولې او خبرو اترو اړتیا کمزوري وښيي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وای له دوه اونیو راهیسې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د دریو کاندیدانو نومونه جمهوري ریاست ته معرفي شوي دي. نجیب احمدزی هم دراسو ویل چې دوی اراده لري انتخابات هغه څه ترسره کړي لکه څرنګه چې افغانان او نړیواله ټولنه غواړي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځکه چې د دارالانشا پوست ډیر مهم دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږ اویا کسانو د فهرست له بررسۍ وروسته پر شرایطو برابر درې نمونه جمهوري ریاست ته معرفي کړي دي.
درې کسه واجد شرایط خلک د ټول ټاکنو د قانون په اساس د 22مې مادې په اساس باندې ریسب جمهور ته لیږلي دي. اوس د ریسب جمهور خوښه ده چې په دې درې کسانو کې یو کس بیرته موږ ته په حیث رئیس
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په وینا دوی د دغو درونو ماندو کسانو د نمونو فهرست دوی اونۍ مخکې جمهوري ریاست ته لیږلی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره له کاندیدانو څخه د یو پر ټاکلو کار روان دی. شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دغه مقام یو حساسه څوکۍ ده نو دقیقې بررسۍ ته اړتیا ده، ځکه چې د دارالانشا پوست مهم پوست دی، هر اړخیزه ارزیابي کیږي او یو کس به چې د دې پوست وړتیا ولري انتخاب سي او رسنیو ته به خبر ورکړ سي. افغان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون وټاکل او دغه کمیسیونو ته دنده ورکړل سوه چې په درو میاشتو کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه یوه طرحه جوړه کړي. خو پوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په څه وخت وسي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمدزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی باید تر انتخاباتو مخکې لومړني کارونه وکړي. د زیاته کړه
موږ کوشش کوو زیار وباسو چې انتخابات په خپل وخت باندې سرته ورسیږي او د افغانستان خلک او نړیوال هم دا غواړي چې انتخابات په وخت باندې وسی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي حوزو د بررسۍ په اړه هر اړخیزه طرحه جوړول، پر شرایطو برابر رای ورکوونکو د فهرست جوړول او د انتخاباتو د نوي کارتونو ویشل او د الکترونیکی تذکرو ویش مهم دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دوه میاشتنی کار او تر انتخاباتو مخکې د مقدماتي کارونو شتون څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسی کولای تر 300 د پوری د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکنه په دې پورې اړه لري چې موږ د انتخاباتو پر لور له اصلاحاتو سره روان یو که پرته له اصلاحاتو. دی وایي د رای ورکوونکو د لیست جوړول لږ تر لږه یو کال وخت ته اړتیا لري او انتخاباتو ته تیاری لږ تر لږه شپږ میاشتې نورې وخت غواړي. د دې ترڅنګ چې موږ د کمیسیون په تشکیلاتو کې اصلاحات راولو دا هر څه که له اوسه هم پیل سي لږ تر لږه 300 ته اړتیا ده چې انتخاباتو ته چمتو سو. د انتخاباتو د څار ادارې رئیس همدارا زیاته کړه چې پرته له اصلاحاتو د انتخاباتو پر لور تګ به ممکن شپږ میاشتې وخت ونیسي. جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره راضي نه دی او ویل چې دغه کمیسیون د خپلواک کار توان نه لري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د یاسمین په نوم یو ولس کلن انجلۍ د یو سړي تښتونکي له منګولو څخه ژغورلې ده چې دوه میاشتې وړاندې د کندوز ښار د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیر وایي چې پر دغې انجلۍ باندې د سړي تښتونکو لخوا څو ځله جنسي تیری هم شوی دی. اجمل آرین له کندوزه له نورو جزئیاتو سره.
په کندوز کې پر یوې ځوانې نجلۍ له تښتولو وروسته جنسي تیری هم شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکو په وینا د یاسمین په نوم یوه ځوانه نجلۍ چې 18 کاله عمر لري دوه میاشتې وړاندې د دې ولایت د ښار اړوند د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه د سړي تښتونکو له منګولو څخه یې خلاصه کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش د شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دې نجلۍ باندې د سړي تښتونکي لخوا په دې دوه میاشتو کې جنسي تیری هم شوی دی. دغه نجلۍ دوه میاشتې وړاندې تښتول شوې وه او د کندوز ښار په دوبرې سر کې په یو کور کې ساتل کېده او په دې موده کې د سړي تښتونکي لخوا پرې جنسي تیری هم شوی دی چې موږ وتوانېدلو دغه نجلۍ د تښتونکي له منګولو څخه خلاصه کړو. ښاغلي تلاش زیاته کړه چې دغه نجلۍ د کندوز د ښځو چارو ریاست په امن کور کې ساتل کېده خو د مور او د پلار د غوښتنې پر اساس نجلۍ خپلې کورنۍ ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یاسمین نومې نجلۍ چې وروسته له دوه میاشتې تښتونې د سړي تښتونکي له منګولو څخه خلاصه شوې وایي نور هغه نومې ځوان چې هغه یې اختطاف کړې وه جنسي تیری هم پرې کړی دی. زه یې د کور له مخې وتښتولم او نور پر ځان نه یم پوه شوې خو کله چې په حال راغلم دغه ځوان له ورور سره یې وسله په لاس ولاړ و خپل تښتونکي را باندې جنسي تیری کاوه او ورور یې یوازې لمسولم. په همدې حال کې د دغې نجلۍ مور او پلار بیا وایي نور هغه نومې ځوان چې د دوی لورې اختطاف کړې وه دوی له هغه سره کورنۍ اړیکې او پخوانۍ پیژندلګلوي هم نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه سړي تښتونکي ته درنه سزا ورکړي. موږ ډیر خوار او غریب خلک یو او دغه سړي زموږ په حق کې ستر جنایت کړی دی او له دولت څخه غواړم چې دغه جنایتکار ته درنه سزا ورکړي. بلخوا نور هغه نومی ځوان چې د دغې نجلۍ اختطاف په تور د پولیسو لخوا نیول شوی وایي چې هغه دغه نجلۍ نه ده اختطاف کړې بلکې نجلۍ د خپل کور څخه د هغوی کور ته تښتېدلې وه او وروسته د سپینګیرو په شتون کې نکاح کړې او بیا ورسره بستر کې اوځای شوی دی. زه د پولیسو سرتیری یم او دنده مې په کابل کې ده او دغه نجلۍ ما ته زنګ ووهه چې زما پلار ما پر یو بد اخلاقه سړي باندې خرڅوي که راځې راشه او کنه زه یا ځان وژنم او یا ستاسو کور ته تښتم. نو نجلۍ زموږ کور ته تښتېدلې وه او وروسته له درې ورځو زه له کابل څخه راغلم چې نجلۍ زموږ په کور کې وه او ما د نجلۍ مور او پلار ته زنګ ووهه چې نجلۍ مونږ کره ده دوی په جریان کې دي. دغه ځوان زیاتوي چې سپینګیرو پر ده باندې 100,000 افغانۍ ولورې ښې وو خو ده یوازې 50,000 افغانۍ د نجلۍ پلار ته رسولی دي. خو بیا د نجلۍ مور او پلار د نوموړي ځوان دغه خبرې ردوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې اوس مهال د دغې پیښې دوسیه د دوی د څېړنې لاندې ده او وروسته د ډیرو پلټنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستۍ میاشت کې د ملي اردو قطاعاتو ته د ښځو جلب و جذب زیات شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وویل کوم حقوق او اسانتیاوې چې د اردو په قطاعاتو کې میرمنو ته په پام کې نیول شوي دوی یې لیواله کړي چې د اردو په قطاعاتو کې شامل شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیلیکو سره د یو ځای کېدو لپاره د ښځو لیوالتیا زیاته شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم امتیاز او کاري اسانتیاوې چې ښځو ته د ملي اردو په قطعاتو کې په پام کې نیول شوي دوی د ملي اردو قطعاتو ته لیواله کړي دي.
د دوی د جذبولو کچه په دغه میاشت کې لږ څه زیاته شوې ده. اوس په ملي دفاع وزارت تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې د دوی 1400 په تحصیل او تعلیم کې اخته دی. پس له تعلیم او تحصیل نه دوی کولی شي چې د وزارت دفاع ملي او استازي رئیس په قرارګاه کې یا په هر هغه ځایونو کې چې دوی غواړي تعین بس کېږي.
ښاغلی رادمنه شوی، د ملي اردو د تشکیل 40% ښځو ته ځانګړی شوی چې د افرادو شمیر یې شاوخوا 40,000 ته رسیږي. په میاشت کې 15,000 افغانۍ جیب خرڅ، دوی ته په هیواد کې دننه او بهر د تحصیل د اسانتیاو برابرول، ماشوم لرونکو مېرمنو ته د 15,000 افغانۍ ورکړه، او په پوهنتونونو کې د دوی د تحصیل د فیس ورکول دفاع وزارت په غاړه اخیستی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 109 ښځې چې د تحصیل لپاره ترکیې ته استول شوې وې، د تحصیل د پای ته رسولو وروسته د مګړۍ د ستر درستیز په قرارګاه کې پر دندو بوختې دي. د پوځي چارو پوهان وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو شتون مهم دی. دوی تاکید کوي چې دوی ته د کاري مناسب چاپیریال برابر شي. د پوځي چارو پوه محمد یوسف احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
باید فضای بسیار مساعد برای کار زنان مساعد شود.
د ښځو د کار لپاره باید ډیره ښه فضا جوړه شي چې ښځې جذب شي. دوی به ډیر مؤثر وي. د وسلوالو قوتونو ټول مسؤلینو ته وړاندیز کوم چې ښځو ته دوستانه فضا جوړه کړي. د ښځو ستونزې به واورې، د چارو کیفیت به ښه او ترکیب به یې هم سم شي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې داسې انتقادونه کېدل چې ښځو ته په دولتي ادارو په تیره په امنیتي برخه کې مناسب کاري چاپیریال مساعد نه دی، او په ځینو ځایونو کې له تاوتریخوالو او ځورونو سره مخ کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ښځې د ملي اردو په لیکو کې خوندي دي، او د اردو هر منصوب چې د ښځو د ځورونو هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ او جزا به وویني.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغه پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمیرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شميري دي 0 200 300 او 0 400 221 141 145. د افغان د سیم له لارې په 88 شمیرې پیغام راستولی شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نادیا میوند لسابل لیکي، دلته له ماشام راهیسی سخت واوره ووري چې د شینکی اتاغر نو بهار لارې له مرکز کلات سره تړلې ده. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، له مرکز میدان شاره تر عزیز کلا شایسته واوره ووري. عنایت ساجد له زابل لیکي، په ارغنداب ولسوالي کې واوره ونی چپکړې دي. شفیق لیکي، په کامبیش ولسوالي کې باران او واوري توپان خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حبیب الله لیکي، په خاص روزګان کې ډیره واوره ورېدلې ده. حاجی شمس الحق لیکي، په سنگین کې ښه باران ووري. چنار له خوست لیکي، له بیګا راهیسی د خوست پر ټیټو سیمو بارانونه دي او پر لوړو واوري وري شي. جمال خان لیکي، په کندهار کې له سهار راهیسی واوره وري. نعمت آریان لیکي، په میوند ولسوالي کې 10 سانتي متره واوره شوې ده، اوس هوا باراني ده. نورالله بارکزای لیکي، په پشترود، بکوا، ګلستان، دلارام او خاشود ولسوالیو کې واوره وري. البته دا اسمس مخکې هم راغلی و. محمد قاسم ځواک لیکي، په لشکرګاه کې شایسته باران روان دی او اټکل شوی چې نن واوره ووري شي. ډیر ورته خوشاله یو. نور الله بارکزی لیکي. البته دا د بارکزی اس ام اس بیا د زما مخترغه چې د فراپو پښترو دو بکو او ګلستان کې او د لارام کې واوروري. احمدی له هلمند لیکي په ناوی ولسوالی کې ډیر زیات ورشت شوی دی. عزت الله توخه په کندهار کې 5 سانتی واور شوی دی. له هغه اوریدونکو مننه کوم چې په اس ام اسونو کې د ازادي راډیو د اوریدونکو ستاینه کړې ده. ځینو اوریدونکو د عبدالرحمن په نوم یو لیکلی دی چې ناجی صاحب ښه خبرونه وایي. ناجی صاحب ته به ورشو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د سرپل چارواکي وایي د بلخاب ولسوالۍ په قوم کوتل سیمه کې په واورو کې راګیر پاتې شوي 6 مسافر ژغورلي دي. د کندز د امنی قمندانې چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یوه 10 نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپله 3 یوه ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په زیاتېدو غور نه کوي. یوې امریکایي محکمې تر شپنه وخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د وو هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې او پنجشنبې په ورځو په دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي لګیدلې دي خو څوک ژوبل شوي نه دي. او د فرانسې چارواکي وایي هغه کس چې د پاریس په یو موزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا وشتل شوی په مرګونی وضعیت کې دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د نړیوال شورا له دایمي غړو هیوادو د مسابقو ګټل افغانستان د دې شورا دایمي غړي توپ ته نشته کوي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې په هراري کې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپل 3 یو ورځنۍ مسابقه پرون وګټله. دواړه ټیمونه به د یکشنبې په ورځ خپل 5 مسابقه وکړي. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی څخه پوښتنه کړې چې پرونی بریا د افغانستان پر درجه بندي څه تاثیر لري.
افغانستان پرمختیایي لوبډله یو ځل بیا هم ډېره ښه وځلېدل. همدغه لوبې د کله چې زموږ هر ټیم که چېرې طالب ټیم یو د 19 ملي لوبډله یو زموږ ملي لوبډلې خصوصا د هغه هیوادونو سره چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري د هغو سیالۍ ګټل نور هم موږ په نړیوال میدان کې هغه زموږ دعوه په حقیقت باندې تبدیلوي چې واقعاً موږ مستحق دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ خصوصا په دغه نږدې د 2 کې په 2015-16 چې اوس 18 ته داخل شوي ټول موږ هغه څه کړي دي هغه کړو موږ کړي دي کوم چې د کرکټ بینالمللي شورا غوښته. نو انشاءالله ولادیز ډېر ژر به تاسې دا زیری ترلاسه کړي چې افغانستان د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د هغه څه یو اثر هم دغه دی چې موږ څنګه کولای شو چې هغه ټیمونه ته ماته ورکړو د لوبو په ډګر کې چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
دغه ټیم په جوړښت کې زیات نو ځوانانو ته ونډه ورکول شوې وه. نتیجه یې تاسو څنګه ارزوئ؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 2019 کال کې به نړیوال جام هم د سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ کوشش د تیر 2 سندغه دی چې موږ څنګه کولای شو چې د خپل ملي ټیم او د الف ملي لوبډلې یا هر نوم شور کو چې دغه په ترکیب کې هغه نوي ځوانان چې د نننه په کور کې یا په کورنۍ شاري کې ډېر ښه زده وي او د خپل استعداد پر وړاندې کې ځان لپاره لا خلاص کړي چې د ملي لوبډلې سره د الف لوبډلې سره یو ځای کیږي. تاسو ګورئ چې د ځوانانو پرفارمنس یا د ستاور دومره زیات دی ماشاءالله. لکه تاسو یونس امزای ولیدی همداسې
نواز خان
شفیق الله شفق چې ډېر وخت لوب نه لري وو نو د دوی هغه استعدادونو یا داسې نواز خان زیمبابوې الف لوبډلې 5 لوبغاړي وسوځول. څومره چې نو ځوانانو یا نوي استعداد ته چانس ورکوي په راتلونکي 2 کې به د افغانستان ملي لوبډله واقعا یو ځوانه لوبډله او پر استعدادونو ولاړه یو لوبډله دی ځکه چې موږ غټ کرکټ ته ځو یا د نړۍ هغه میدانونو ته ځو بینالمللي کرکټ ته باید نو ځوان استعدادونه په کار واچو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. واشنگتن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې تهران 2 مخکې د بالستیک توغندیو آزموینه وکړه. په روسیو کې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې پر تهران د امریکا نوي بندیزونه وغندل او هغې د امریکا د نړیوالو تعهداتو سره په ټکر کې وبلل. سالم محمد صالح راپور لري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون 14 کسان او 12 بنسټونه له ایران سره د اړیکو له کبله د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دغه بندیزونه ایرانیان او لږ تر لږه یو چینایي په نښه کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دغه بندیزونه پر هغو اشخاصو او بنسټونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندې د پروګرام په ملاتړ د ټکنالوژۍ یا هم د موادو برابرولو په برخه کې شکیل و، یا یې هم د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک ملاتړ کړی دی. هغه شرکتونه چې دغه تازه بندیزونه ورباندې لګول سوي په لبنان، چین او متحده عرب اماراتو کې ډېر دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دغه بندیزونه هغه وخت ترتیب سوي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا رسمن خپل کار نو پیل کړی. سپایسر پرون د دغو بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
Today's sanctions really represent a very very strong
ننني بندیزونه د ایران د اقداماتو پر ضد یو ډیر قوي دریز څرګندوي، او دا جوابتوي هغه موافقه چې مخکې قربان دي سره سوي به زموږ د هیواد په ګټه نه ده. د امریکا ولسمشر ترامپ به د ایران د څارنې لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. واشنگتن دا اقدام وروسته له هغې کوي چې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان د چهارشنبه پر ورځ تایید کړی چې هیواد یې یو راکټي ازموینه کړې، خو نور جزئیات یې ورنکړل چې دا ازموینه کله سوې او دا څه ډول توغندی و. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار گابریل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته نږدې رویټرز اژانس ته وویل د ایران دغه ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا څرګنده ده چې د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څرګنده سرغړونه ده. نو د امریکا د حکومت عکس العمل درک کولی سو. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي جان سمیت ویلي له تروریزم څخه د ایران د ملاتړ دوام او د بالستیک توغندیو پروګرام پرمختګ سیمې زموږ شریکانو ټولې نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښوي. د امریکا په مساچوسیټ ایالت کې میشت اقتصاد پو او د پوهنتون استاد کامران دادخوا د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل تازه لګول سوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي.
این تحریم ها به ضرر اقتصاد ایران
دغه بندیزونه به د ایران د اقتصاد په زیان وي. خود زیان اندازه په زیاتو لاملونو پورې تړلې ده. په اول ګام کې دا مسله داسې احساس ایجادوي چې زیات شرکتونه به احساس کوي چې په دې لانجه کې دخیل نه سي. په ټوله کې به دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي رسنوي ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د ایران د چلند په باب ژوره ستراتیژیکه کتنه روانه وه. خو د تهران لخوا تېر یک شنبه د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي ازموینه د نویو بندیزونو سبب سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي پر مسکو به بندیزونه تر هغه لري نشي چې روسي کریمیا ټاپو وسمه بیرته اوکراین ته سپارلې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی استازي نیکی هیلی د دې څرګندونو پر مهال په اوکراین کې د روسي اقدامات تشدد بللې او خبرداري ورکړې چې کریمیا د اوکراین خاوره ده. تر دې مخکې تصور داسې و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسي ځینې لګول شوي بندیزونه لري کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر نیکی هیلی په اوکراین کې د روسي اقدامات په کلکه غندلی او خبرداري ورکړی چې پر مسکو لګول شوی بندیزونه به تر هغه لري نه شي چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته سپارل شوی نه وي. میرمن هیلی چې له لوړې وروسته د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې کریمیا د اوکراین خاوره ده.
Eastern Ukraine of course is not the only part of the country suffering because
the Russia da tashaddud la iqdamat wa yawazi da Ukraine khatit na de zyan mansawi mutahida iyalat da tashaddud ghandalo ta dawam murkawi aw pa Russia jagh kawi che sam dasti da Crimea ishghal pay ta warasawi pa Russia la gawal siwi bandizuna ba tar haga waqta par zay patawi che da Crimea idara ye birta Ukraine ta staralin nawi.
میرمن هیلی همداراز وویل چې امریکا له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو یادونه یې وکړه چې د اوکراین د ختیځ روان حالت ته په پام سره په دې سیمه کې د روسیې اقدامات باید وغندل شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ته د پوځي ځواکونو له استولو او ټول پوښتنې وروسته دا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره زمیمه کړه. د روسیې دا اقدام اوکراین او د نړۍ نه نوي هیوادونو وغند. مسکو همدراز د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شویو جګړو کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله د لویدیز له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له پیله تر دې دمه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو که روسیا له امریکا سره همکاري وکړي نو پر دې هیواد د بندیزونو دوام ته اړتیا نشته. خو له لوړې وروسته یې وویل چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې له وخته مخکې دي. اوکراین اندېښنه لري چې د ټرمپ اداره ښایي پر مسکو ځینې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر مسکو فشارونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدید. این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، این برنامه دکتر صاحب محمد عارف حسن‌زئی پروفسور داخلی اطفال در استدیو به مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده و این ارقام نشان می‌دهد که واقعات مثبت پولیو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. مسئولان دپارتمان معافیت کتلوی پولیو وزارت صحت عامه میگویند که 7 واقعه آن در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، 4 واقعه آن در ولسوالی شیگل ولایت کنر، 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار و 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی نوزاد هلمند ثبت گردیده است. دکتر گلالا خان ایوب مسئول بخش افهام و تفهیم دپارتمان معافیت کتلوی پولیوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد اما با تطبیق واکسین جلوان گرفته می شود. دکتر ایوب در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می سازد چنین می گوید.
طفل زمانی که واکسین پولیو را یا قسمی گرفته باشه، یعنی همو دوزایش که لازم است او را تکمیل نکده باشه و یا هم هیچ واکسین پولیو را اخذ ننموده باشه و در او جایه اونا زندگی میکنه، همو انتشار ویروس وحشی پولیو در او جا دیده شوه، اطفال باز مصاب این مرض میشه و این مرض هم توسط مواد غایطه، همو غذا و آب کتش ملوث میشه، به اطفال سرایت میکنه و زمانی که یک طفل مصاب این مرض شوه تقریبا 200 طفل دیگه همو منطقه را زیر خطر میندازه.
دکتر ایوب میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. با گفته دکتر ایوب، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسین پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر ایوب می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
و این واکسین قدرت دفاعی بدن قوی می سازد در مقابل امراض. از این لحاظ تطبیق واکسین بسیار اهمیت خاصی داره و زمانی که یک طفل مصاب مرض شوه، بازو مرض خصوصا پولیو فکر علاج نداره. اگر در جای مجهز در مراکز مجهز هم برده شوه، باز هم نتیجه
مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسین را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل انگاری میکنند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان در سطح جهان تنها 3 کشورند که تا هنوز در آنجاها پولیو یا فلج اطفال وجود دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 101.5 نشرات دارد. بله دوست عزیز، گزارش یک جو شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد امی میکروب یا بیماری پولیو یک معلومات مختصر بدین که چی نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی که امروز یک بحث بسیار مهمه که به نام پولیو یا فلج اطفال یاد میشه من اشتراک میکنم. بسیار خلاص اگر ما راجع به خود پولیو یا فلج اطفال که به پشتو را گذران هم میگه معلومات بتم، یک آفت میکروبی است که از باعث یک ویروس به وجود میه. این ویروس خطرناکترین نوعی از ویروس هست، به مخاطری را به نام ویروس وحشی پولیو یاد میکنه، یعنی که وقتی در یک منطقه پیدا میشه محوی از او مشکلات زیادی را در بر داره. خود پولیو یا مرض فلج اطفال اتنیست که وقتی یک طفل ویروس پولیو را میگیره همه از این اطفال به فلج مصاب میشه. ما اگه فیصدی بگویم اویست که اگر 1000 طفل این ویروس بگیره در جمله 1000 طفل یکیش بدبختانه چانس پیدا میکنه که او به فلج اطفال مبتلا شوه، و طوری که در گزارش هم شنیدین یک مرض خطرناک است به این معنا که قابل تداوی نیست.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که چگونه سرایت میکنه، ابتدا کدام چی علائم داره؟
بله، اول راجع به سرایتش یک اصطلاح طبی به نام فیکورال داره، به این معنا که شخصی که مصاب است یا طفلی که مصاب فلج اطفال است ویروس اطراح میکنه از طریق مواد غایطه به محیط، و هر جایی که افزلسه خراب است و یا انتشار میشه به شخص سالم از طریق دهن یغز میشه. شده میتونه با آب باشه، شده میتونه با مواد غذایی باشه، با اشیای ملوث باشه. بنان وقتی که داخل عضویت میشه این باعث تولید مرض میشه. روز اولی که این ویروس داخل عضویت میشه در حدود یک هفته الی دو هفته را در بر میگیره که هیچ علائم نداره. بعد از دو هفته یک تعداد از اشکال ازی که شکل فلجیش نیست با اعراض علائمی که بسیار مروج است حتی گفته میتونه مثل یک زکام وارد به این اطفال ظهور میکنه، مثلا با یک تب، با یک ریزش
ابتدا که ویروس داخل بدن میشه.
بله به شکل یک تب، به شکل یک عطسه زدن، سرفه، استفراغات، جاندردی بسیار شدید که اعراض علائم تقریبا در بسیاری از امراض ما مشاهده میکنیم. اگر وجود مقاومت بالا داشته باشه مثل که در گزارش هم گفته شد که یک طفلی که مقاومت خوب داره، واکسین شده باشه و حفظ صحی خوب مراعات کرده باشه، این مقاومت وجودش بلند است، بنان این میکروب محو میشه، یعنی به سرحد نمیرسه که طفل مصاب فلج شود. و اگر از این سرحد عبور بکنه باز اشکال فلجیش بار میاره که اشکال عصبیش بار میاره که انواع مختلفی داره که مثلا به شکل مننجیت تحسس میکنه، به شکل سپتیک مننجایتیس، به شکل بلبولیر که یک اصطلاح تیبیش است، به شکل سپاینال که اشکال دیگهش است تظاهر میکنه، و بالاخره اگر به نخا میرسه و در قرن قدامی نخا که یک محل است که به نخا میرسه او قسمت است که حرکت عضویت تأمین میکنه، و اگر مصاب میسازه در این صورت ما میبینیم که طفل فلج میشه و حالت فلجی را پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب احدی از ولدک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ ساعتتان خوب، روزتان بخیر، بفرمایید.
بخیر خیلی دکتر فاخری.
شکر فضل ده خدای.
دسته و واقعا ما تمامی مدت پولیو واکسینی هم کردی او بیا هم بل شویدی دا څنګه چې بلای شي ام واکسین وکوي ام دا څه واقعا ورته پیښ
شي. زه به ان شاء الله جواب درک. د قاری سم نه ډیره مننه، امیدوارم چې په وطن کې آرامي وي. دا ویروس داخلي عضویت ما دی وخت ته شکل چې کله مریض فلجي کله نه فلجي د چې تاسو وی چې دا واکسین شوی ولې به وجود د واکسین یعنی کله شي فلج پیدا شي ډیر کم واقعیت دي چې په یو لک وقت.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګلبدین حکمتیار لست نوم لتور لست خلری کړی دی، او په دې اړه به د ازادي راډیو په خبرونو کې وړاندې تاسو ته په تفصیل معلومات درکړو. د دې لپاره چې دغه خبر عاجل دغه اوس را ورسېدو او غربي اژانسونه هم دغه خبر ورکړی دی او رویټرز ارتنس لیکي چې له دې سره به دې ته لاره هواره شي چې ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون شي. د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه باندې وړاندې مفصل معلومات له تاسو سره شریکوو. اوس به بیرته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مخه کړو. البته یوه یادونه کوم، په دې پروګرام کې وخت اجازه را نکړه چې د پکتیکا له والي الیاس وحدت سره مرکه خپره کړو. هغه مرکه به هم په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره بیا شریکه کړو. البته که مو چیرته په راتلونکو خپرونو کې هم بیا هم د وخت د کمبود له خاطره دا مرکه خپره نکړه، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هغه مرکه واوري او په سهارنیو خپرونو کې مو هغه مرکه خپره کړې وه.
که شاید یوه واقعه وی چې هغه روی د تصادف دی، دا واقعه ګیم په غیر دغو کې یو تعداد نور مشکلات هم شته دي. مثلا دا واکسین خدای ناخواسته تاریخ تیر شده دی، د مخصوص درجه د حرارت کې ساتل کیږي هغه نه ساتل کیږي، د مخصوص یخچالونه لري چې متاسفانه په بعض ځایو کې د یخچال د پاره برق نشته دی، اگر چې په سنترو کې چې دا واکسین ساتل کیږي دیزلی برق هم موجود وي، ولی بیا هم کېدای شي یعنی کې ته خراب شوی وي. نور داسې مشکلات نه لري، یو تعداد حالات کېدای شي جذب خنوي، مثلا طفل مریض د سالات لري واکسین ورته تطبیقی چون د خولې د لارې خوړل کیږي، یعنی جذب شي. بنان په مجموع کې مسله داده چې یعنی خود واکسین و نرسه دا وجود در وقتی چه و نرسه که معافیت
یعنی زمان که برسه امکانش نیست
و اگر برسه دیگه امکانات بسیار داره که طفل نجات بده، ولی در بسیار واقعات کمی که در یک لک واقعه کم نمیشه که او مسابه چیشا پولیوشا.
بله. یک دوست دیگه ما از ولایت فراروی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مالکه دا سبلا پښتنه د مو پتاي واکسین نشته نو موږ کې شته چې شی و کار و څنګه دا پولیو مخنیوي و
چې شی نشته
واکسین نشته دلته
ته چیرې کوم ولایت کې کوم لسوري کې
د پرا ولایت ته د بپا وسالي
بکو اغل ته کلینیک شفخانه د شی نشته دي
کلینیک شفخانه تاسو خدای شی د واکسین نه د وخت تیر سي ته په وخت اوس خپل وځي ته و بس له وګور
زب ان شاء الله جواب درکم. یک ډیر ښه مساله د فران ورور مطرح کله هغه ده چې په غوسه کې یعنی دوی شوق دي لري چې واکسین وشي، ولی متاسفانه چې امکانات نشته دي واکسین نشته دي. زب ان شاء الله دغه د ورور خبره مسولین د وزارت ته ورسوم چې ولی په بکوا کې چې ولسوالی د فراد د امکانات نشته دي، خو پیش دو چې د اقدام وشي ضرورت ده توصیه کوم چې د دوی وړو موجود دي هغه نږدې ولسوالی مرکز چې دوی ته امکانات موجود دي ما شمان دی ورځ د پاره تکلیف وبوسی غوولسوالی ته د انتقال کا مرکز ته چلته واکسین ورته وشي او د پیوامش کې یو ور د کار کې ډیر مشکل کار هم نه دی د ما شمان د پاره مفید ده بنان ته تو چلته امکانات برابرېږي یا مشکلات را فکې کده شي هم جوار کلینیک ته انتقال.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. قسمه کې پیشا شما اشاره کردین زمان کې د وجود یک طفل میشه یا مشکلات د اعصاب شون تر یا فلج یا یعنی انواع مختلف داره کدام نه وزی بیش زیاد خطرناک است و زود طفل به او مصاب میشه؟
ما وقتر هم گفتم که یک تعداد اشکالش اشکال غیر فلجی است، هیچ مشکل نداره، مریض مرض سپری میکنه بدون ازی که باعث فلج شود، ولی در اشکال فلجیش وقتی ویروس به سیستم عصبی داخل میشه یعنی که در دماغ مداخله میکنه و او شکل سپتیک مننجایتیس یا گذری سقط، ولی خطرناک شکلش و نموز که به قرن قدامی نخا یا کمر که میگیم دوجه مناطق است که عصب با تمام وجود میره و در حقیقت اونمو قسمت را مصاب میکنه که پایا را پای هر دو طرف تاثیر میکنه یعنی حرکت میده، وقتی که مصاب شد دوجه حالت خراب میشه و اونم عصبی که وظیفه داشت که باید پای حرکت بکنه او حرکت کرده نمیتونه، در این صورت است که برای مریض فلج واقع می بنن این می شکلی که تمام مراحل طی میکنه و خود در قرن قدامی نخوا میرسونه
خطرناک
است که باعث فلج میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک طفل که مثلا در یک سال چندین بار می کمپاین واکسین پولیو آغاز میشه، آیا هر مرتبه که کمپاین میشه طفل واکسین شوه یا یک بار که واکسین میشه مقاومت پیدا میکنه؟
سوال بسیار خوب است. من به خاطر ازی که خوب توضیح کردم
یک آگاهی هم داده شده بفرمایید.
یک آگاهی است. هر طفلی که نو تولد میشه ما به خانواده و به پیام میست که در روزی که تولد میشه باید مراجعه کنه به یکی از کلینیکا یا شفخانه د وجمو واکسین کارت واکسین عکس بکنه. د ای کارت یا واکسین 5 بار طفل واکسین میشه و سوال شما دیجه بود که اگه یک طفل واکسین نمیشه باز دوباره پشتیبانیش نه، هر باری که میای باید رمس نکنن، هر باری ر غلطی را نکنن که طفل ما واکسین شده و بار دوم نمیکنم. ایمو مراحل وقتی که با پشت خانه ما میای یا مسجد میای در کوچه ایو مراحل تکمیل کننده واکسین پولیوس و اگه ای کار نشه امکان خطر موجود است. بنابراین هر باری که دولت اعلان میکنه یا میگه که امروز باید این منطقه واکسین شوه، کمپاین شوه، دو کمپاین باید تمام اشتراک بکنه و واکسین بکنن تا طفلکای نازنینشون به این مرض مهلک.
بله دکتر صاحب، پیشتر شما اشاره کردین که علائمش مثلا تب است و بعضی مشکلات دیگه، امی چقدر وقت در بر میگیره و والدین چطور متوجه شوه که طفلشان بسیار وضعیتش خراب است یا با پولیو مصاب میشه چیز، یعنی بیماری بسیار دوامدار داره چطور فهمیده شده؟
روزایی را که من گفتم که در اوجه تب و سلفه حتی دکتر صاحبام
یعنی اکثریت وقت سینه و بغل هم میشه،
اگر دکتر صاحبام کوشش کنه شاید نتانن که تشخیص بکنه که مرض پولیوس. ولی در جایی که همی خود سرویلانس پولیو حکم میکنه که بسیار در جایی که واقعات زیاد میشن، در اوجه حتی میگن که یک طفلی که کمتر از 5 سال است توام میکنه سلفه داره، امیرم در جمله اشتباهی مریضای پولیو باید شما بگیرین. ولی علائم بسیار دقیق و بسیار اساسیش که باید مادر یا پدر دمو روز باید طفل به مرکز انتقال بده و فلج شدن یک طرف وجود طفل است. سابق میگفتن که پولیو یک پای فلج میکنه، ولی متاسفانه ولی بعد از سال 2014 15 ما 7-8 واقعی داشتیم که اطفال دو پایش فلج شده بود و از باعث ویروس پولیو. بنابراین اگر ایت یک حالت پیدا میکنن که پایش از حرکت میفته و هیچ گونه حرکتی در او موجود نیست و یا ای که کم قوت میشم باید مراجعه بکنه، و یک خواص خود مرض پولیو ایست که پای حرکت نداره ولی حسیت داره، پشت ازی هم باید خانواده نگردن که حسیت شبی بینه و هم کار مشکل است. باید دکتر هر گاهی که پا یا دست یک مریض یا قسمت از وجود طفل به حرکت میشه، سست میشه و حرکت نمی داشته باشه و این سن طفل از 15 سال پایین تر است، 15 سال پایین و ایت حالت پیدا میکنه باید مراجعه بکنه.
خب اما زمان هم که به دکتر صاحب مراجعه میکن بازای قابل علاج میباشه؟
اگر فلج بده متاسفانه نه. ولی یک چیز بسیار مهم است که این واقعه باید تثبیت شوه. ما که میگیم سرویلانس فلج پولیو و اینمی هدفش است که این واقعات باید تثبیت شود. یک مثال میتیم، اگر واقعه در منطقه خیرخانه تثبیت میشه تمام نفوس خیرخانه را این مورد حمله قرار داده میتونه، از او خاطر باید مریضا بسیار زود مراجعه کنه به خاطر هموطنای خود، به خاطر اعضای دیگه فامیل خود، به خاطر خیش و قوم و بالاخره به خاطر
یعنی بخواهش تنها واکسین است،
واکسین هم شده میتونه، حفظ الصوم شده میتونه، قامت وجودم. ولی بهترین واقعیش اینمی تطبیق واکسین است. بنابراین اگه یه طفل مصاب میشه تو نگوین که داخل خواهی مصاب شد چرا راپور بدیم. وقتی که یک واقعیت یک منطقه مثبت میشه یا تثبیت میشه که پولیوس و نمو ولسوالی در مجموع باز برش کمپاین میشه تا کمپاین واکسین میشه توجه شوه، کمپاین واکسین میره تا اطفال دیگه از نجات پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه این مورد بگوین که ایره خو گفتین غیر قابل علاج است، این خو چه امکان نداره که علاج ها. باز عمر می طفلایی که مصاب به پولیو می باشن آیا طولانی می باشه؟ کدام مشکلات دیگه هم به یا بار میاره یا خیر؟
در روزای اول اگر طفل نجات پیدا میکنه، یعنی زیادترین واقعیش باعث مرگ هم میشه، طفل از بین میبره، ولی اگر زنده میمونه دیگه او طفل است که زنده میمونه ولی از زندگی لذت برده نمیتونه. این طفل دیگه فلج است، تقریبا بار دوش جامعه است. باز اگر خواستین که بگیم چی کمک را فامیل و یا جامعه کردش بکنه،
چرا نمیرا میشه مثلا روشنی بندازین؟
بله. در مری دو نوع کمک با این طفل میشه، طفلی که مصاب پولیو میشه یا فلج اطفال میشه، یکی کمک های آنی است که باید با این طفل بکنه. مثلا وقتی که طفل فلج میشه باید یک جای زیاد حرکت نداشته باشه، میشه که در هر جایی طفل بفته و صدمه دیگه ببینه، با غذایش بسیار زیاد توجه شود، طرفی که معوف است، طرفی که مصاب است یا فلج شده او درد داره، بنان میتونه که از اقتدار دواهای ضد درد استفاده کنه، نظر به مشوره دکتر او را گرم نگاه کنه که ما برش هارت پک میگیم، یک چیز را گرم میکنه و دوجه میمونه. و بالاخره کمک دراز مدت است که فیستروبایم مختلف است که از امو فعل سو شکل میته سو شکل زیاد جلوگیری بکنه و دیگه ای که جامعه در قبالش رول بسیار عمده داره که باید دور از جامعه نمانه برزی یک کس بریاد بتنه پایش فلج است ولی دست جور است
میتونه
کار میکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما عبدالشکور از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بفرمایید.
ما اگه به حساب انتقال فرض به نفرای واکسین و تورا که نیده نکریه این مردم باز واکسین نمیکنه، اما تا بازنی راپور رو نمیده برای مساحه نفرا می اگه تبلیغ میگه شده بوده که والا یه واکسین کدام نقص و ضرر و چی داره در منطقه ما تقریبا 5-6 نفر در می دوره دوم پیشتر
شکر خان
میشنم.
مشکل شما که کسی است که او طفلش یعنی اعضای فامیل میکنه یا ای که واکسیناتوری که میایه با کدامش مشکل
دید؟ واکسیناتور خونه برای دان دروازش اما... دان دروازش ما دینتر واکسین نمیکنه.
آه صحیح، یعنی فامیلا واکسین نمیکنه.
واکسین نمیکنه، میره باید مگه نمیکنه، میره به دولت یا به کلینیک اگر پورش بده کنی مردم واکسین نکرد.